بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زمانور نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1404 هجری لمریز کال د جوزا یعنی غبرګولی د میاشتې اوله نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د ذی قعدې یا میانې د میاشتې له 23 او د 2025 میلادي کال د می له 22 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې د یورانیمو د پخولو په لړ کې د ایران په خپلواکۍ باندې د معظم رهبر د ټینګار په هکله سیاسي تبصره اوریدل شي. ورپسې به د لمر په حضور کې نوی پروګرام واورئ. بیا به هم د ستر او مشهور ایرانی شاعر فردوسی په هکله یوه ځانګړې وینا واورېدل شي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم تل پاتې خوشبویي نومي پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملو اوسئ. یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com مو د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو میناوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د یورانیمو غنی کول یوه بنسټیزه مسأله وبلله. د ایران او امریکې ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو راتلونکي جمعه ترسره کیږي. ملګری ملتونه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو هرکلی کوي او صهیونستانو په جنین کې په اروپایي ډیپلوماټانو ډزې کړې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی یو ځل بیا د غنی کولو د حق په ساتلو باندې تاکید وکړ. وی ویل په ایران کې د یورانیمو غنی کول یو اصولي او بنسټیزه مسأله ده. د تسنیم خبری آژانس په لیکنه د بهرنیو چارو وزیر د الشرک شبکې سره په مرکه کې وویل په ایران کې غنی کول یو اصولي او بنسټیزه مسأله ده. دا د ایرانی ساينس پوهانو لخوا په یو ډیره پیچلی ډګر کې یو لوی علمي لاسته راوړنه ده. هغه یادونه وکړه د ایران غنی سازی وارداتي نه ده او له هیڅ ځای څخه نه دی راغلی، بلکې زموږ لخوا په خپل تولید او جوړ شوی دی. په دې وجه د ایران د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت او ارزښت لري. د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ په ځانګړې توګه له هغه وخته چې موږ د غنی کولو له امله کلونه تر بندیزونو لاندې وو او د ایران خلکو د غنی کولو له امله د بندیزونو کړاوونه وزغمل. ښاغلی راکچی په دوام کې وویل تر ټولو مهمه ده چې زموږ یو شمېر ساینس پوهان د غنی کولو په برخه کې د دوی د رول له امله ووژل شول او شهیدان کړی شول. له همدې امله د یورانیمو د پخولو دا ستره ونه زموږ د شهیدانو په وینو خړوب شوې ده او په هیڅ توګه ورڅخه نشو تیرېدلی. د ایران او امریکې ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو راتلونکي جمعه ترسره کیدونکی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی سبا یعنی د جمعې په ورځ د ایران او امریکې د غیر مستقیمو خبرو اترو د پنځم پړاو د ترسره کیدو خبر ورک. د تسنیم خبری اجانس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بیگانه اعلامیې له مخې ښاغلی بقایی د عمان لخوا وړاندې شوی وړاندیز او د ایران او امریکې د خبرو اترو د بل پړاو د ترسره کولو لپاره د هیواد سلام مشورو ته په اشاره سره د جمعې په ورځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دې وړاندیز سره د موافقې اعلان وکړ. بقایی وویل د ایران د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی ټیم د ایران د ملت د لوړو حقوقو او ګټو د تعقیب لپاره هوډمن او ثابت قدمه ده او د صلح ایز اټمی انرژي څخه ګټه پورته کوي او د او په ایران باندې موجود بندیزونه به ختم کړي او په دې برخه کې به هیڅ هڅه او ارزښت ونه سپموي. طالبان افغانستان ته د ټیټ کیفیت درملو د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان کورنی بازار ته د ټیټ کیفیت درملو د رسیدو اجازه به ورنه کړي. د فارس خبری اجانس په لیکنه طالبانو افغان درمل جوړونکو ته د کیفیت د تضمین سند ورکولو په مراسمو کې وویل چې د ټیټ کیفیت لرونکي درمل به د افغانستان کورنی بازار ته ورپرې نګدي. په دغو مراسمو کې د طالبانو د اقتصادي چارو مرستیال وزیر مولا برادر د ټولو درمل جوړونکو شرکتونو ستاینه وکړه چې د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم درمل تولیدوي. هغه په کورنیو پانګوالو هم غږ وکړ چې د روغتیا په برخه کې پانګونه وکړي او د خپلو محصولاتو کیفیت ته پام وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی هم وویل چې نن د درملو د تولید د معیاري کولو لپاره یو نوی ګام اخیستل کیږي او دا د افغانستان په تاریخ کې یو تاریخي او لوړ ګام دی. هغه زیاته کړه چې افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې یو مصرف کوونکی هیواد دی او د خوړو او درملو لپاره په نورو هیوادونو پورې پیلې او تړلې پاتې شوی دی. راتلونکې اونۍ د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان وکړ چې د ماشومانو د فلج ناروغۍ یعنی پولیو ضد ویکسین کمپاین به په ټول افغانستان کې پیل شي. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په ایکس کې لیکلي چې دغه کمپاین به د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ چې د چنګاښ بخنه غواړم چې د غبرګولي لشپګمې سره برابر ده په ټول افغانستان کې پیل شي. دغه بنسټ د دې دورې د پولیو ضد ویکسین کمپاین په اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څومره د 15 کلونو کم عمره ماشومان به واکسن شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج ناروغي یعنی پولیو پکې لا هم لمزه نه ده تلې. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. ملګری ملتونه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو هرکلی کوي. په سرحدونو کې ملګری ملتونه هغو افغان کډوالو ته نغدي مرسته ورکوي چې خپل هیواد ته ستنېږي تر څو سرپناه جوړ کړي او کوچني کاروبارونه پیل کړي. د ملګرو ملتو لخوا ویل شوي چې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره کلینیکونو، ښوونځیو، کورونو او د ژوند د ښهوالي پروژو په جوړولو سره د سیمه ایزو زیربناو په پیاوړتیا کې مرسته کړې ده. په تیرو څو کلونو کې خواوشا 3 میلیونه کډوال د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان څخه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي دي او ملګرو ملت ویلي چې په پوله کې نغدي خدمات ورته چمتو کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې استازي عرفات جمال وویل ستانه شوي کډوال داسې هیواد ته راستنیږي چې د دوی منلو او کوربتوب ته پوره چمتو نه دی. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنرې ویلي چې نړیوال سازمانونه په سرحدي دروازو کې راستنېدونکو ته د سرپناه جوړولو او کوچنیو سوداګریو د پیل کولو لپاره نغدي مرستې ورکوي. دغه سازمان د کلینیکونو، ښوونځیو، کورونو او د معیشت پروژو په جوړولو سره د سیمه ایزو زیربناو په پیاوړتیا کې هم مرسته کړې ده، خو د نړیوالو مالي مرستو په کمېدو سره د ملاتړ کچه په چټکۍ سره راټیټه شوې ده. د هرې کورنۍ لپاره نغدي مرسته له $2000 نه یوازې $1.5 ته کمه شوې چې حتی د ابتدایي اړتیاو د پوره کولو لپاره هم کافي نه ده. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان د پټرولیم د وزیر مرستیال په ایران کې ځنې مهمه کتنې لرلې دي. په دې حقله زموږ د خبريال ریپورت ته وکشه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ایران ته د سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د نفت له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتی همایون افغان وایي د یاد وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری ایران ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د نفت له وزیر محسن پاکنژاد سره کتلې دي. ښاغلی افغان زیاتوي په دې کتنه کې دواړو لورو د نفتو او ګازو د سروې، اکتشاف، استخراج او د خامو نفتو د تصفیې په برخو کې د همکاریو د پراختیا سربیره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه هم خبرې کړې دي. دغه راز په دې ناسته کې پریکړه شوې چې د پروژو د تعقیب او چټک پلي کولو په پار د ګډې کمیټې جوړې شي.
د قانون او پټرولیم محترم وزیر الحمد الله هدایت الله بدری ایران ته د خپل سفیر رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د نفتو وزیر محسن پاکنژاد سره لیدنه درلوده. په دغه لیدنه کې د دواړو خیزو اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا، افغانستان کې د پانګونې په شته فرصتونو، د افغانستان قانون او په ځانګړي ډول د نفتو ګازو قانون د اکتشاف، استخراج او د پروسس په برخه کې د ایراني شرکتونو د پانګونې پر څرنګوالي بحث او خبرې وشوې. همداراز د کارونو د تعقیب په موخه دواړو لورو لخوا تخنیکي کمیټه هم معرفي شوې.
د یادونې وړ ده چې په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا او د ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې په اړه هم بحثونه شوي او د دې سربیره د ظرفیت لوړولو په برخه کې پر همکاریو ټینګار شوی دی. همداراز د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست په تهران کې د افغانستان د سفارت څخه هم لیدنه کړې. په دغه لیدنه کې ښاغلي بدری د سفارت مسؤلینو، ډیپلوماتانو او کارکوونکو ته د ایران هیواد سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د قانونو په برخه کې د ایراني او هلته د میشتو افغان پانګوالو د راجلبولو په اړه لازمې سپارښتنې کړې. د یادونې وړ ده چې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری د دوشنبه په ورځ له پلاوي سره په درې ورځني سفر تهران ته تللی. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو دوام ته وکشه. ټرمپ د بهرنیو مرستو بودیجه د کډوالو د ایستلو لپاره کاروي. د امریکای حکومت پلان لري چې د 2.5 میلیونو ډالرو بهرنۍ مرستې د سلګونو زره یوکرایني او هایټي وګړو د استلو او بیرته ستنولو پروګرامونو د تمویل لپاره وکاروي. دغه کسان د تاوتریخوالي او جګړې له امله له خپلو هیوادونو څخه تښتیدلي دي. واشنگټن پوسټ په دې اړه لیکلي چې د امریکې د حکومت د داخلي مسودو اسناد ته لاسرسی موندلی چې ښایي د ټرمپ حکومت هڅه کوي د 2.5 میلیون ډالرو د هغو پیسو د مصرفولو لپاره طرحې چمتو کړي چې د بهرنیو مرستو لپاره ځانګړي شوي دي، تر څو د هغو کډوالو د ایستلو لګښتونه پوره کړي چې د جګړه ځپلو سیمو څخه امریکې ته تللي دي. لږ تر لږه 1,00,000 کډوال له یوکراین او هایټي څخه په دې پروګرام کې شامل دي. دغه ورځپاڼه هم دراز لیکي چې د افغانستان، فلسطین، لیبیا، سودان، سوریه او یمن وګړي هم کېدای شي د دې پروګرام هدف وګرځي. د دې طرحې منتقدینو ویلي چې دا اقدام غیر انساني دی، ځکه چې کډوال اړ کیږي هغه هیوادونو ته ستانه شي چیرې چې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. ننګرهار کې لزګونه په نشئی روغ دي کسان راټول شوي او د درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوي دي. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د ننګرهار امنیه قومندانې ویان سید طیب احمد وای د دې قومندانې له نشئی زو توکو سره د مبارزې کارکوونکو د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو شپږ او یا تنه پر نشه روغ دي کسان راټول کړي دي او د درملنې په موخه په پلازمینه کابل کې د روغ دو کسانو د درملنې زربستریز روغتون ته یو لیکدول. د امنیه کمانډانې ویان وویل چې دوی به تر شپږو میاشتو پورې له درملنې لاندې وي او وروسته به خپلو کورنیو ته ستانه شي. له دې وړاندې هم له ننګرهار سلګونه پر نشه روغ دي کسان د ننګرهار ولایت ته د درملنې په موخه کابل ته لیږدول شوي وو. صهیونستانو په جنین کې په اروپایي ډیپلوماټانو باندې ډزې کړې دي. نیواګرو اسرائیلي ځواکونو په یو اروپایي عربي ډیپلوماټیک پلاوي باندې ډزې وکړې چې په لویدیځه غاړه کې د جنین د کډوالو د کیمپ لیدو ته ورغلي وو. نیواګرو اسرائیلي ځواکونو په هغه اروپایي او عربي ډیپلوماټیک پلاوي باندې ډزې وکړې کوم چې په لویدیځه غاړه کې د جنین د کډوالو کیمپ ته تللی وو. فلسطینی سرچینو رپورٹ ورکړی چې په پلاوی کې 25 روپایي او عربي سفیران او همدارنګ د روسیې استازي شامل وو. رپورټونه ښایي چې د غپلاوی د جنین د وضعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په سیمه کې شتون درلود چې د اسرایلي پوځیانو لخوا پرې ډزې وشوې. رپورټونه ښایي چې په دغو ډزو کې څوک وژل شوی نه دي. له بلې خوا د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې د اسرایلي عسکرو لخوا د جنین کډوالو کیمپ ته د سفر پر مهال په اروپایي او عربي ډیپلوماټیک پلاوی باندې ډزې وغندلې. او د غزې تړانګې د قحطې په هکله د ملګرو ملتو لخوا خبرداري ورکړی شوی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې او کار ادارې انروا مشر فیلیپ لازاریني په غزه کې د غمیزناک بشري وضعیت په اړه خبرداري ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د صهیونیستي رژیم لخوا د دې سیمې کلابندۍ په وجه د بشري مرستو د رسیدو مخه نیولې او خلک یې د قحطې له سخت خطر سره مخامخ کړي دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې مشر فیلیپ لازاریني د غزې د لارو او سرحدونو تر شا د بشري مرستو د راټولېدو ته په اشاره سره وویل خوراکي مواد په خرابېدو دي او د درملو د مصرف نیټه یا اکسپایري په ختمېدو ده. بندیز او محاصره ختم کړي او لارې خلاصې کړي. انروا او نړیوالو سازمانونو په وار وار للن نړیوالې ټولنې غوښتي چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره پر صهیونیستي رژیم باندې دباو زیات کړي. په ورته وخت کې یونیسف د لوږې او ناروغۍ له امله د ماشومانو د مړینې په هکله هم خبرداري ورکړې ده. د خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
د یورانیمو د پخولو په لړ کې د ایران په خپلواکۍ باندې د معظم رهبر ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سه‌شنبه په ورځ د شهید ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د خدمت د نورو شهیدانو او په ورسته ولسیزو کې د مسؤولو شهیدانو له کورنیو سره وکتل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ورستیو خبرو اترو په بهیر کې امریکایي لوري ته په خطاب سره ټینګار وکړ، هڅه وکړی چې بے بنسټه خبرې ونه کړي. دا چې وایي مونږ ایران ته د یورانیمو د غنی کولو اجازه نه ورکوو ډیره غلطه خبره ده. د اسلامي جمهوریت د هیچا د اجازه پته ما نه ده. اسلامی انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ په بل مناسبت کې به ملت ته ووایم چې د دوی د دې ټینګار اصلي موخه او نیت څه ده. امام خامنئی هم همداشان د ایران د شهید ولسمشر آیت الله رئیسی د زړه ژبې او عمل ځانګړتیاو په بیانولو سره وویل له فرعونی حکومت لریواله او د الهی حاکمیت په لور تګ د هیواد د مدیریت لپاره یو مهم معیار دی چې شهید رئیسی بشپړ نمونه وو. اسلامی انقلاب ستر لارښود د خدای د بندگانو د خدمت لپاره د ټولې توانایي کارول او د مسؤلیت له امله د سیاسي او ټولنیز موقعیت څخه له هر ډول ګټې اخیستنې څخه ډډه د شهید رئیسی لوی درس وباله او زیاته کړه. په اسلامی نظام کې هغه کسان چې داسې ځانګړتیاوې لري کم نه دي، خو دا ځانګړتیاوې او درسونه باید د عمومي کلتور په توګه وځلیږي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی د شهید رئیسی د روحانتیا او صداقت په اړه هم وویل د دې چلن په ارزښت پوهیدو لپاره باید هغه د غربي هیوادونو د مسؤلانو له دروژنو ژبو سره پرتل شي چې د صلح او بشري حقوقو د دفاع لپاره د دوی چغو د نړۍ غوږونه کاڼه کړي دي، خو دوی خپل سترګې د غزې د 20,000 بېګنا ماشومانو په وژل کېدو تړلي او ځینې له جنایتکارانو سره مرسته هم کوي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د شهید شوی ولس مشر د مختلفو خدماتو په اړه هم وویل. شهید رئیسی د ملی عزت او د ایرانی ملت د اعتبار خدمت وکړه او هغه لوړ کړ. امام خامنائی د حقیقت ته په اشاره سره چې د غوی میاشتې په الوطنه کې شهیدان د انقلاب د بریا پر مهال ځوانان او یا زلمی وو او یا هم تر اوسه نه وزیږیدلی، د دې ځوانانو په هیواد کې د زرګونو نورو ځوانانو روزنه د اسلامي انقلاب امتیاز دی او همداشانی وفرمایل دا د اسلامي انقلاب قدرت دی چې کولی شي د 19 کلن ځوان لکه ارمان علي وردی په همغه کرخه کې راولي چې 40 کاله وړاندې 90 کلن شهید آیت الله اشرفي اصفهاني په همدغه لار کې شهید شوی وو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې ټکی باندې ټینګار سره چې داسې انقلاب چې د دوامدار بسیج کولو د قدرت او توان خاوند دی هیڅکله ماتېدلی نه شي. هغه وویل باید د دې انقلاب قدر د انقلاب د انسان جوړونې قدرت له هغه څخه د لاسته راغلو پرمختګونو د ایراني ملت د عظیم حرکت ارزښت وپیژندل شي او د دې د دوام لپاره له خدای څخه مرسته وغوښتل شي څو د ایراني ملت تلپاتې درس د بشریت او نورو ملتونو لپاره هم جاری او ثابت پاتې شي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته زما ملګري د لمر په حضور کې پروګرام وړاندې کی، ورپسې به هم د ستر شاعر فردوسی په حق لزانګړې وینا او بیا هم تلپاتې وږمې واورېدې شي. نو تر پای پورې ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونه خو ژومینوالو په دې شیبو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیمال
دلمر په حضور کې نو ملړی لنننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو چې د زرګونو کارګرانو په ټول کې د اسلامي انقلاب د ستن لارښود د لیتوګو په باب دی. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوګو دوستانو د 1400 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې په شلمه نیټه چې د 2015 کال د مې میاشتې له 10 نیټې سره برابر ده د ایران زرګونو کارګرانو د اسلامي انقلاب له معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی سره ولیدل. په دغه پروګرام کې موږ د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا په دې لیدنه کې د مطرح شوو مهمو ټکو په اړه در سره غږیږو. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د دغه لیدنې په پیل کې د امامت او ولایت د اتم ځلان دستوري حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام د زوکړې د کلیزی په مناسبت مبارکي وویل او د ایران د وخت د ولسمشر خدای بخلی سید ابراهیم رئیسی کلیزی په مناسبت یې هم د هغه درنښت وکړ چې په 1403 هجری لمریز کال کې د غوی د میاشتې کې په یوې هوایی پیښې کې شهید شوی و. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود روان کال د تولید لپاره پانګونې په نامې سره دغه کال نومول شوی دی. د دغه کال په اړه یې وویل چې کارګر د تولید تر ټولو مهمه سرمایه او د ټولنې د پایښت او ثبات یوه ستنه ده. هغه ټینګار وکړ پرته له کارګر اراده او وړتیا مالی پانګونه هیڅ ځای ته نه رسیږي. دوی دغه راز وفرمایل د ټولنو دښمنان په تېره بیا د اسلامي جمهوریت بدغواړو د اسلامي انقلاب لا هم هغه پهل راهسه تر دې دمه هڅه کړې چې کاریګری ټولنه د اسلامي جمهوریت په فضا کې لا کار کولو وغړوي او اعتراضونو ته یې اړ باسي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د اسلامي انقلاب په پیل کې د کمونیستي بهیرونو ناسمو هڅو ته په اشاره سره چې غوښتل یې تولید فلج او بند کړي وفرمایل، اوس هم هغه انګیزې شته خو هغه وخت او نن ورځ زمون کارګران د دوی په وړاندې کلک ودرېدل او د خپلې پیاوړي او مضبوطو مټو په زور یې د دوی په خولې د سوک گزار ورکړ.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د کار د ارزښت پر روښانه کولو سره وویل، کار د انسان د ژوند د اداره کولو او پایش تسلی ستنه ده چې له دې پرته ژوند فلج کیږي. که څه هم علم او سرمایه د کار په ترسره کولو کې مهم او اغېزشیندونکي عوامل دي، خو له کارګر او کارکوونکي پرته هیڅ کار پر مخ نه ځي او کارګر هغه عامل دی چې پانګې ته یې روح وربخښي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپل وینا کې د کار او کارګر د ارزښت په اړه وفرمایل، کارګر دوی مهم ځانګړتیاوې لري چې دا دواړه د خدای تعالی په وړاندې نیکی او ښې دي. لومړی دا چې په هغه څه چې کوي حلال روزي او د ژوند رزق په خپل زور او همت سره ترلاسه کړي، پر نورو پیټې نه کیږدي، مفتخوري نه کوي، غلا نه کوي او د نورو پر مال قبضه نه کوي. دا یوه ښه او مهمه کړنه ده. دا د هر انسان لپاره د ژوند یوه بیلګه ده. دوهم ځانګړتیا چې دا هم یوه مهمه او ښه او نیکه چاره ده، دا ده چې کارګر د نورو اړتیاوې پوره کوي. تاسو د خلکو لپاره صنعتي، کرهنیز او خدمتي محصولات تولیدوي او د دوی په واک کې ورکوي، یعنی تاسو د نورو له ژوند سره مرسته کوي. دا دوه ټکي د انسان لید له مخې ډیر ارزښتمن دي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په دې موضوع په ټینګار سره وفرمایل چې کارګران تر ټولو مهمه سرمایه ده او موږ باید له دغې سرمایه او پانګې سره څه وکړو. دا د هغو دندو پیل دی چې د کارګرانو په وړاندې لرو. دا دنده ممکنه ده یوه برخه یې زما په غاړه وي، یوه برخه یې د وزیر، یوه برخه یې د پانګوال او ټیکهدار په غاړه وي، یوه برخه یې د عامو خلکو، یوه برخه یې د رسنیو په غاړه وي. کارګر د دې لپاره چې په سمه توګه کار وکړي او خپله ودرېږي اړتیاوې لري. یوه اړتیا یې د دندې او کار امنیت دی، بلې یې د بدن خوندیتوب دی. باید د ټولنیز امنیت او تخنیکی مسائلو د رعایتولو له مخې داسې چلند وشي چې د کارګرانو خوندیتوب تأمین شي. د ایران اسلامي انقلاب ستر لارښود د کارګرانو لپاره د کور جوړولو له لارې د تعاوني شرکتونو یا د تولیدي یونیټونو شاوخوا د اداري کورونو په جوړولو باندې ټینګار وکړي او د کاري چاپیریال کلتور د موضوع په اړه هم وویل. په مارکسیستي فلسفه کې د کار او ژوند چاپیریال د تضاد او دښمنۍ چاپیریال دی او کارګر باید د کارخانه او فابریکې له مالک سره دښمن وي، خو دغه غلط فکر د کلونو لپاره خپل ځان او نړۍ په ټپه ودروله. خو اسلام د کار او ژوند چاپیریال د ائتلاف، ملګرتیا او همغږۍ چاپیریال بولي. نو ځکه په کاري چاپیریال کې دواړه خواوې باید په اخلاص سره د کار له پرمختګ سره مرسته وکړي.
خوګو دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د وینا یوه برخه د فلسطین موضوع او د جالی او وحشي سیونیستي رژیم د جنایتونو په اړه وه. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د سیونیستي وحشي رژیم او د هغه د ملاتړو په وړاندې د نړۍ درې دل اړین وبلل او دغه راز یې وفرمایل. امریکا په رښتینی توګه د جنایتکار سیونیستي رژیم ملاتړ کوي، او که څه هم په سیاست کې ځینې څرګندونې کیږي چې ممکنه ده نورې معناوې ترې واخیستل شي، خو حقیقت دا دی چې د فلسطین او غزې ترڅنګ مظلوم خلک نه یوازې د سیونیستي رژیم بلکې له امریکا او انګلستان سره مخامخ دي، او دوی د جنایتونو او وژنو د مخنیوي په ځای تیریګر او واشي ډوله اسرائیلي رژیم ته د وسلو او امکاناتو په لګلو سره جنایتکار پیاوړی کوي او ورسره مرسته کوي. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی په ټینګار سره وویل چې د فلسطین په اړه مسائل باید هیر نشي. نن سبا په نړۍ کې د ملتونو په وړاندې د غرضي سیاستونو له امله هڅه کیږي چې د فلسطین مسائل هیر شي. مسلمان ملتونه باید اجازت ورنه کړي په مختلفو پروپاګاندو، بې معنا او بې ربطه خبرو او نورو مسایلو په رابرسیره کولو هڅه کیږي چې ذهنونه د فلسطین له قضیې واړول شي. ذهنونه باید د فلسطین له قضیې څخه ونه غړېږي. هغه جنایتونه چې سیونیستي رژیم یې په غزې او فلسطین کې کوي داسې څه نه دي چې له پامه دې وغورځول شي. ټوله نړۍ باید د دوی په وړاندې ودرېږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د فلسطین د غاصبانو په وړاندې د بریا په اړه هیله مندي څرګنده کړه او وی ویل، زما عقیده دا ده چې د خداوند متعال په توفیق او عزت سره به انشاء الله فلسطین د سیونیستي نیواګرو په وړاندې بریالی شي. دا کار به حتما ترسره شي. باطل لنډمهاله ځلا لري خو یقینا له منځه ځي. دا ظاهري پرمختګونه چې لیدل کیږي لکه په سوریې او نورو ځایونو کې د دوی کړنې د قوت نښه نه ده بلکې د ضعف او کمزورتیا نښه ده، او انشاءالله نور به هم کمزوري شي. هیله لرو چې د ایران ملت او مؤمن ملتونه دغه ورځ یعنی د فلسطین پر غاصبانو او وحشي یرغلګرو باندې د فلسطین د بریا ورځ په خپلو سترګو وویني انشاءالله.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د لمر په حضور کې نوې لړۍ د نننی مطلب وخت هم همدومره وو. نو تر بل د مطلب پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
د فردوسی درنخت د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
د ایرانی فارسی ژبه شاعر یعنی د فردوسی د درنخت لا ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې ستاسو د استفاده وړ وګرځي.
قدر من اوریدونکو، زهاک یو ناپاک او ظالم بچاو، هغه چې خپل پلار د شیطان په وسوسو سره وجلو، په خپل سلطنت کې ظلم او ستم تر ټولو لوړې کچې ته رسولی و او هیڅ ډول چمتو نه و چې د خلکو له ځورولو څخه لاس واخلي، تر دې چې یوه شپه شیطان د یوه ماهر اشپز په جامو کې ورته راغی. هغه د زهاک لپاره خوندور خواړه چمتو کړه او زهاک خوشحاله سو. څور ورځې وروسته زحاق هغه ته اجازه ورکړه چې د هغه دواړه وژې ور ښکل کړي. شیطان خپلې شونډې د زحاق په وژو ورکښېښولې او ورک شو. د هغه د ښکلولو له ځای څخه دوه ماران راووته. ماران به لویدل او هر ورځ به یې د خوړلو لپاره مبارزه کوله، او له مړېدو وروسته به هم دوی به زحاق آرام نه پرېښودو او د هغه سکون یې ترې اخیستی و. ډاکټران ونه توانېدل چې د هغوی درملنه وکړي. شیطان بیا د ډاکټر په بڼه زحاق خواته ورغی او ورته وویل چې د مارانو د له منځه وړلو لپاره باید هر ورځ دوه ځوانان ووژنې او د هغوی مغزونه د مارانو لپاره چمتو کړي. نو زحاق د دې لپاره چې هغه دوه ماران چې په وژه یې ورختلي وه ماړه وساتي، هر ورځ به یې د دوه انسانانو مغزونه ورته وړاندې کول. هر ورځ باید دوه ځوانان دربار ته ورغلي وای څو د دوی مغزونه د مارانو خوراک سي. ټول له دې وضعیت څخه ویرېدلي وو او په ناچارۍ سره یې له زحاق او د هغه لاسکرو سره ملتیا کوله. خو یوه شپه زحاق خوب ولیده چې یو ځوان هلک د هغه په سر باندې په ګرس سره وهي. یوه اټکل کوونکی ورته وویل دا هلک فریدون نومیږي. هر څومره چې زحاق د فریدون پسې وګرځېده هغه یې پیدا نه کړ. نو هغه د حلارې په اړه فکر کاوه. د هغه حلاره دا وه چې یو سند ویلي کې او ټول مشران هغه لاسلیک کړي څو د اړتیا په وخت کې دا سند د زحاق لپاره ګټور وي او هغه د فریدون له غضب څخه وساتي. د دې سند له مخې زحاق له نیکۍ او عدالت پرته بل څه نه و کړی او له حقیقت پرته بل څه ویلی هم نه و. ټولو مشرانو د ویرې په خاطر دا سند لاسلیک کړ. ناڅاپه له بهر څخه د یوه کس چیغې واورېدل سوې. د هغه نوم کاوی آهنګر.
زحاق امر وکړ هغه کس چې چیغې وهي دننه راوستل شي. کله چې هغه سړی ماڼۍ ته راوستل شو نو په سر یې لاسونه وبهل او چیغه یې کړه، زه کاویم او عدالت غواړم، که ته عادل یې زما په اولاد رحم وکړه. زما اتلس زامن وو چې یوازې یوې پاتې دی. زما د وروستي زوی مغز هم ټاکل شوی ستاسو د مارانو لپاره خواړه وي. زه یو بې ضرر آهنګر یم. زما ځواني پای ته رسیدلې ده، او که ته زما دا زوی ووژنې نو زه به هیڅ اولاد ونه لرم. که ته د اوو هیوادونو باچا یې نو ولې باید موږ د هغه کړاوونو وزغمو؟ ای باچا، ولې باید ستا ماران زما د اولاد له مزغو سره څخه تغذیه شي؟ زحاق چې مخکې یې هیڅکله داسې خبر نه وې اورېدلې حیران شو او امر یې وکړ چې د کاوې زوی بیرته هغه ته وسپارل شي. بیا یې له کاوې څخه وغوښتل چې سند لاسلیک کړي. کاوه لیکنه ولوستله او پرته له ویرې خلکو ته په لوړ آواز سره وویل، تاسو ټول په دې ظلم کې شریک یاست چې د زحاق خبرې اورئ. هغه زموږ ځوانان د مرګ وخوا ته بوتلل. بیا تاسو د هغه د سخاوت، نیکۍ او عدالت سند لاسلیکوئ؟ زه دا سند نه لاسلیکوم. بیا په داسې حال کې چې له ډېرې غصې لړزېده له خپل زوی سره له ماڼۍ څخه ووت. کله چې کاوه له ماڼۍ څخه ووت نو چیغې یې وهلې او نړۍ یې عدالت ته راوبلله. بیا یې هغه څرمن چې د آهنګرانو لخوا اغوستل کېده د نیزې په سر کې کېښود او په همهغه نیزې سره ولاړه او چیغې یې کړه، څوک راځي چې فریدون پیدا کړو او ورته ووایو چې زموږ باچا شیطان دی؟ د یوه لښکر په اندازه خلک د هغه شاوخوا ته راټول شول. بیا دوی ولاړل او فریدون یې پیدا کړ. کله چې فریدون وضعیت داسې ولید نو پوه شو چې د زهاک کار پای ته رسیدلی او له خپل لښکر سره له زهاک سره د جګړې لپاره د هغه مځکې ته ولاړ. هغه زهاک ته ماتې ورکړه او سخته سزا یې ورته ورکړه او بیا یې د هغه په خاوره کې عدالت او انصاف خپور کړ.
قدر من اوریدونکو، نن موږ د فارسي ادب د یوه ستوري په اړه په یوه په زړه پورې پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو. حکیم ابو القاسم فردوسی چې د فارسي ژبې او ایراني دودونو په ژوندي ساتلو کې مهم رول لوبولی دی، نن د دې ستر او پوه سړي د درناوی ورځ ده. هغه کیسه چې تاسو واورېده د زهاک او د کاوی آهنګر د کیسې په نوم پیژندل کیږي. د فردوسی د شاهنامې یو له خورا مهمو کیسو څخه ده چې مهم ټکي پکښې نغښتي دي. د بېلګې په توګه له شیطان او ګناه څخه پیروي تباهي راوړي، او زهاک د شیطان په ړانده اطاعت سره ظلم او جنایت ته مخه کړې وه. دا په دې دلالت کوي چې د شیطاني وسوسو پیروي انسان د فساد او ظلم په لور بیایي، خو د خلکو زړورتیا، هیله او یووالی کولای سي حتی تر ټولو پیاوړي ظالمان هم نسکور کړي. د ظلم پر وړاندې زړورتیا او د عدالت لپاره چیغه دا ښیي چې هیڅ کله باید د ظلم پر وړاندې چوپتیا غوره نسي، او د خلکو د یووالي ځواک کولای سي د امپراتورۍ لویه ماڼۍ هم ړنګه کړي. کاوه یو عادي سړی، یعنی یو آهنګر و، خو په خپلې زړورتیا سره د مبارزې سمبول وګرځېده. کاوه موږ ته دا درس راکوي چې لوی بدلونونه ځینې وختونه د عادي خو زړورو خلکو لخوا پیلیږي. خو حکیم ابوالقاسم فردوسی څوک و او ولې د هغه لمانځنه کیږي؟ د هغوی میاشتې 15مه د هغه سړي د درناوي ورځ ده چې خپل قیمتي ژوند یې ایراني کلتور او ادب ته وقف کړی، او د فارسي ژبې د ژوندي ساتلو لپاره یې کلونه سخت کار وکړ. هغه چې په 329 هجري قمري کال، یعنی په 940 میلادي کال کې زیږیدلی، یو ایرانی او حماسي شاعر دی چې د خپل مشهور اثر په لیکلو سره د هر چا پام ځان ته اړولی، او تر نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې د هغه ستاینه کیږي. د هغه کورنۍ د بزګرانو له طبقې څخه و. په لیکلو سره یې د هر چا پام ځان ته اړولی، او تر نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې د هغه ستاینه کیږي. د هغه کورنۍ د بزګرانو له طبقې څخه و. بزګران پوه ځمکه لرونکي وو چې د ایراني دودونو ساتونکی و. هغه په یوه کور کې لوی سو چې د فارسی او عربي کتابونو څخه ډک و، او له ماشومتوبه یې له خپل پلار او نیکه څخه د لرغونو اتلانو کیسې اورېدلې.
فردوسی د خپل ژوند دیرش کاله د شاهنامې په لیکلو کې تیر کړل. هغه به د ورځې په اوږدو کې مطالعه کوله، او د شپې به یې د څراغ په رڼا کې د شاهنامې شعرونه لیکل. سره له دې چې کورنۍ ډېره بېوزله وه، خو هېڅکله یې له دې لارې لاس وانخیست. د فردوسی شاهنامه یوازې د اتلولۍ کیسو ټولګه نه ده، بلکې د ایراني کلتور یو انځور دی. په شاهنامې کې مبارزه یوازې یوه فزیکي جګړه نه ده، بلکې د انسان له دننه تیارې سره د مبارزې سمبول دی. او په شاهنامې کې مینه هغه مینه بیانوي چې له توکم او پولو وراخوا وي، هغه مینه چې له ستونزو سره سره دوام لري. خو شاهنامه یوازې د ایرانی افسانو او کیسو بیا بیا بیانول نه دي، بلکې د فردوسی د شاهنامې تر ټولو مهمه دنده د فارسی ژبې په ساتنه او پالنه کې د هغې حیاتي رول دی. په هغه وخت کې چې د ایران رسمي ژبه عربي ته بدله شوې وه، فردوسی په فارسی ژبه د شاهنامې په لیکلو سره نه یوازې فارسی ژبه د ممکنو بدلونونو د انحرافاتو څخه وساتله، بلکې هغه یې په یوه عالی او پرمختللې بڼه هم وړاندې کړه. فردوسی په شاهنامه کې ساده او فصیح ژبه وکاروله چې د ټولنې ټولو برخو ته د پوهېدو وړ وه. په ساده او د پوهېدو وړ ژبه کې د هر چا لپاره د ایران د اتلولۍ او تاریخي کیسو بیانول. د دې لامل شوه چې فارسي ژبه د یوې مشهورې او پراخې ژبې په توګه د فارسي ژبې ویونکو هیوادونو کې تثبیت شي. په شاهنامه کې فردوسی له لرغون فارسي لغتونو څخه په بډایه او متنوع ډول کار اخیستی دی چې نه یوازې د دوی په ساتنه کې مرسته کړې ده، بلکې توانېدلی چې په فارسي ادب کې نوي ژبني جوړښتونه هم رامنځته کړي. هغه همدارنګه د فارسي ژبې ښکلا ته هم پاملرنه وکړه او د مختلفو شعري چوکاټونو په کارولو او د نویو انځورونو او استعارو په جوړولو سره یې فارسي ژبه د نړۍ په یوه له خورا ښکلې ادبي ژبه بدله کړه. دا موضوع د دې لامل شوه چې له خپل ځانه وروسته شاهنامه د ژبې د یوې مرجع په توګه د شاعرانو او لیکوالانو لپاره عمل وکړي. دا اضافي خبره نه ده که ووایو چې فردوسي په شاهنامې سره فارسي ژبه او کلتور له منځه تلو له خطر څخه وژغورله. د شاهنامې هر بیت د یوه لوړه بیه امیل د دانو په څیر انساني ارزښتونه له یو بل سره تړي. عدالت، مینه، وفاداری او هیواد پالنه په شاهنامه کې ایرانی آداب او دودونه د لمر په څیر ځلیږي. نوروز د عزیزانو لپاره ویرجینی میرمنو ته درناوی، میلمه پالنه او ژمن پاتې کیدل دا ټول په دې لوی اثر کې ثبت شوي دي. لوستونکی په اسانۍ سره کولی شي له انساني احساساتو سره اړیکه ټینګه کړي.
فردوسی هم لکه د نورو سترو شاعرانو او لیکوالانو په څیر یوازنۍ اندېښنه یې دا وه چې دا ستر کار به پای ته ونه رسوي او یا لوستونکي هغه ته پاملرنه او هرکلی ونه کړي. خو په 411 هجري قمري کال کې کله چې فردوسی په توس کې وفات سو، ممکن هغه نه پوهېده چې څومره لوی میراث ترې پاتې دی. نن ورځ له زرو زیات کلونه وروسته شاهنامه نه یوازې د یوه ادبي کار په توګه، بلکې د ایران د کلتوري هویت په توګه هم پیژندل کیږي. شاهنامه د هغه قوي معنی په څیر ده چې د وخت په تیریدو سره ورته زیان نه دی رسیدلی. دا ستر اثر نه یوازې د ایران، بلکې ټول بشریت پورې اړه لري چې د ژوند مینې، زړورتیا او عدالت درسونه پکښې شامل دي. د غویی میاشتې 15مه چې د می 15مې سره سمون خوري، د شاهنامې د لیکوال او د فارسي کلتور او ادب لپاره د هغه د هڅو د پیژندلو لپاره د حکیم ابوالقاسم فردوسي دروازې په توګه نومول سوې ده. هر کال په دې ورځ ځانګړي مراسم ترسره کیږي څو د دې لوی شاعر یاد او خاطره ژوندۍ وساتل سي. ځکه دا فردوسی وو چې د دې لامل سو د فارسي ژبه له یوه نسل څخه بل نسل ته ورسیږي او ایرانیان ته ولېږدول سي. په وروستیو کلونو کې دا ورځ د فارسي ژبې ساتنې له سرلیک سره یو ځای سوې ده، ځکه چې فردوسی د شاهنامې په لیکلو سره فارسي ژبه د هیریدو او لمنځتلو له خطر څخه وژغوره.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د فردوسی د درنښت د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
تل پاتې وژمې. ډیر قدر منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکه هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.